منی مایک درته نور بس دی پروگرام لرو خو اوس لسفی ولاستان غزید دی سات لاند خبر ناورو
د افغانستان روان بشری ناورین په خاطر د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ویل د افغانانو لپاره د دې غونډې اهمیت تر یوې سمبولیکې ناستې ډیر زیات دی. دا د هغوی د بقا یوه موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس‌تانیگزی پرون په دې تړاو خبرې کړي. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. په دغو الوتکو کې 15 تنه بشري مرسته بار وه. په اسرائیل کې د اوکراین سفیر وایي هیواد بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او خپله ډیپلوماتیک استازولي په دې ښار کې پرانیزي. او د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګېدلي.
اوریدونکو کولای شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. آدرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام. او سم راځو 19 پروګرام ته. نور بس دی
نور بس دی شکست سکوت.
ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د نور بس دی خبرونی د دې اونۍ موضوع په افغانستان کې د شوزو لدندې لری کېدلو ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په یو نوي راپور کې راغلي چې له کار څخه د شوزو مخنیوي د دې لامل کیږي چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې کم سي. په دې خبرونه کې د پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن را سره مدافع وکیله مدینه احمدزی او د شوزو د حقونو فعال اوژي عامل به میلمنې وي. مدینه احمدزی صاحب لمر سره د تلیفون پر لیکه واصل ده. احمدزی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
لیکه هله ټول اړین کته مدینه احمدزی ام د وکیل مدافع د افغانستان.
موضوع پر دې ده چې کښځي لکار څخه به کار سي. دا یوازې دغه نه چې پر انفرادي کورنیو باندې او پر اشخاصو باندې تاثیر کوي، بلکې د افغانستان پر ټول اقتصاد باندې منفي اغیز لري. په دې اړه که تاسو مش سره خپل نظر شریک کړئ.
په افغانستان کې اوس ښځو ته اوس مهال لیست د وظیفه زمینه مساعده نه ده، بل دا چې موږ د ښځې نیم قشر د بسته جامعې ښځې تشکیلوي. او افغانستان کې دی وای چې باید خځې کار ونه کړي او خځې د امر رسانی ته منتظر اوسي. د دې امر رسانی معلومه نه ده چې څه وخت به کیږي. او دی وای چې حتی باید د وظیفې په دایر کې یا حال ریپورت چې موږ ځو، مثلا وکیل مدافع چې ما د ماکلین کې اوس وردی محاکم ته متوجه کس باید محرم راولي، تر هغه چې محرم هم اجازه نشته تاسو سره داخل شي. او هغه قضیې شان چې مخکې مثلا خځو کار کوو په هغه بخښه کوسي خځه موجوده نه ده، یعنی ډیر خزي دي چې د سرنوشت لکه ماغو دی دی او کارنکی اوس مهال.
شه مدینه جانې، که تاسو خپله کیسه موږ ته وکړئ چې تاسو څنګه خپله دنده له لاسه ورکړه، وظیفه مو درلوده، څومره کلونه مو کار کړی دی او بیا څنګه دغه وظیفه تاسو له لاسه ورکړه؟
زه یو وکیل مدافع یم افغانستان کې چې د حقوقو لپاره مې کار کوو. ډیر قضیې مختلفې دي چې د خزي حقوق مې ورکول، زیاتې خزي چې د میوې د خانواده کې زیاتې خزي چې حقونه اختصاصي او غوښتنه اختصاصي، حتی تر دې چې ما د خارجي اتباعو قضیې مختلفې ورته کړې. سړی و چې افغانستان کې په نامه دیان د برتانیې د ملک نه و، هغه په شراب نیول و چې قضیه مختنه وړله. د دغه قضیه مې مختلفې وړله. وروسته دغه نه په ډېر یعنی په مشکلاتو باندې موږ مغه فاملي مشکلات موصول هم دی. اول چې یعنی ما به د دې نه پیسې چې ونه اخیستلې یا خپل هغه فیس مې چې اخیستل هغه بېرته کور ته نفقه او جامه جوړوله. نو بیا دا و چې دا حال چې طالبان راغلل د موږ وظیفې ټولې وتړل شوې، یعنی بان شو ټول مکمل و چې ښځې ته اجازه نشته چې نور وکالت وکړي او نور نه راځي. د موږ کنسل شول او بیا هغه ماکلین چې د موږ جانب مقابل یعنی په دوسیه کې وم چې مخته وړله دغه ښځې مقابل کوم چې دفاع کړې وه، هغه ټول زموږ ته اوس زنګ راوي. موږ حتی خپل نمبرونه تغیر کړل. د کور شاته به خلک راتلل چې تاسو موږ په مقابل کې تاسو د دې کسانو دفاع کړئ. هغه لکه اوس موږ هغه چې دښمني مو ځان ته اخیستې ده. او باوجود چې موږ فقط د حقوقو لپاره دفاع کړو، موږ چې قانوني برخورد او هغه برخورد هم کړی، ولیکن مقابل کې خپل لاس ورکړل، اوس موږ د سرنوشت په کور کې ټول ناست یو او ژوندګي په خطر کې ده. زنګون راځي په مختلفو نمبرو باندې، حتی تر دې چې ما د کور څخه جلب راغی د خپل امارت اسلامي نه او په موږ ته ویل او دې ته راځي چې هغه کسان چې یا قاتلین وو یا په موادو نیوسي وو او د مخدرو ډېر قضیې مې هلته مخته وړلې. اوس هغه کسان زنګ وهي وي تاسو خو د موږ په مقابل کې داسې کول، اوس راستی چې وغږېږو. زه نه پوهېږم چې موږ هدف تنها دا و چې د دوی دفاع وکړو، د دوی حقوق ورکړو، ولې سرچپه دوی اوس د موږ دښمنان شوي دي او موږ دوی ته تهدید دی. یعنې اوس مهال زه په کور کې ناسته یم، هېڅ ساعته دا درې نیم څلور میاشتې چې دا حکومت تبدیل شو، نه معاش ته، نه کار ته، هېڅ، فقط په کور کې د سرنوشت ته چې یعنې حتی وتی نشي د باندې، د دې نه چې خدای ناخواسته د موږ ماکلین موږ څوک په لاره کې ونیوني او یا بل څه کار موږ بل څه خو مخ ته وړی نشو.
و استاس غونډې نور شې دستا چې تاسو پیژنې چې هغه هم نور وظیفې ته نستلای یا لا بلا بل تهدیدونه سره مخامخ دي.
او د بل همکار وا چې د ما پرشته کې درس نه ویل خو موږ به چې یو ځای وو هغه په ګلو کې کار کوي د امریکایانو سره دلته په افغانستان کې درس ورکولو خارجان خزي وي د حالان د مختلف ملکو او ساغه د افغانستان نه چلاړو دی ته د سرنوشت هم داسې افغانستان کې پاتې شو. د ریتم هم داسې او ګواه کې چې ته خو د خارجانو جاسوسي د کولاتو د خارجانو سره وي او هغه خارجان چې د افغانستان نه لاړو د سرنوشت دي هم داسې پاتې، یعنی حتی څوک اوس رایه هم نه اوري. مخکې موږ حقوق بشر لدو یا د ښځې ارګان هم لدو لکه وزارت عمر زنان و خشونت علیه زن و حتی دا هېڅ شی نه لرو، شکایت نشو کولی چې موږ شکایت وکړو ته موږ خپل پکې نیول کېږي. نو د دې لپاره هېڅ، یعنې زیاتې ښځې دي په افغانستان کې، یعنې مختلفو ځایو کې کار کوي، اوس کار نشته. تنها یو طبقه د ډاکټر ته اجازه ورکوي، خلاص هغه هم چې د دوی په خوښه ده. دولتي شفخانو کې مجبور دي چې کار وکړي، یا هغه د دې لپاره چې د دوی فامیلونه مریض دي، د دې لپاره چې دوی په مجاهد کې او ډیپلوماټ کې دي، هغه لږ په موږ تداوي کېږي. یعنې حتی مکتبونه پرلسي دي تر اوسه او استادان دي چې درس نه ورکوي. تر شپږم صنف هم چې دي ابز نه پوښتنه وکړي چې تر شپږم صنف تر کوم درس دی، درس نشته، ارتقا د ظرفیت او خلاص. یعنې یو څه په بل څه لاړ استاد نشته چې درس ورکړي. خو دا وخت یې یعنې دی وایي چې تر هغه چې موږ امر نه دی کړی تاسو مره اوسئ. خو دې امر هیڅ معلومه نه دی، وایي چې خو دې باید کور لپاره دی امر نه دی نفقه ورکړي. اوس افغانستان کې د کورنۍ دی اول ځ خپل په کور کې نارینه نه لرم څوک حالت وکړي. زه مجبور یم چې زه کار وکړم، ځکه چې د ما خپل وران د لاسه ورکړل، دوه ورونه مې ول دواړه شهیدان شول، پلار په فعالیت کې د لاسه ورکړل سوی وو. نو د دې لپاره یو زه خپله نه، زرهاوې ښځې د ما غوندې دي چې په کور کې نارینه نه لري، نو دا څنګه وکړي؟ سرنوشت دې څنګه کړي؟ دا څلور میاشتې ګوره د کور کار د کرایه راځي، مصرف کې کور وي، ډېر داسې شیان دي چې افغانستان کې ټول د سرنوشت ده. حتی د ما دوه وړې خویندې دي چې د کوم مصرف ما اچولو مخکې چې وکیل وم، اوس مهال هغه پوهنتون ته نه ځي، ځکه چې پوهنتونونه بند دي. هغه شخصي چې فعالیت کوي هغه فیس غواړي او زه دغه فیس نشم ورکوی. اوس مهال مجبور یم چې هغو بیچارهګانو به هم د ما سره په کور کې ناستې زما غوندې. خلاص
مدینه جانې، تاسې دوې خویندې نورې لري او ورونه مو دواړه وفات شوي دي؟
او ورونه مې شهیدان شول تقریبا لس کال کېږي چې په همدغه خوانه شهیدان شول په وخت کې بمبار کشان چې کول، او هغه دوه خویندې مې چې دي دواړه په پوهنتون کې دي درس وایي نسلینې.
د خلکو پر اقتصادي وضعیت باندې چې ښځې بیکاره شوي دي په ځانګړې توګه څومره پد اغیز کړی دی؟
دا خو ما خو ویل کنه چې ډېر فامیلونه دي چې همدغه ښځې سرپرست دي، دا فامیلونه په مکمله چپه ودرېدل. حتی دا چې څوک اوسکمس ته کار وکړي ورته، یعنی په باور وکړو شعبه په شعبه چې ورته وم ګرځې دغه حقوق راکړي. د ما یو ماکل یې ماته زنګ وویلو چې زه خو په کور کې هېڅ څه نه لرم، د مېړه تقاوتي ماته نه راکړي، زه دا څنګه وکړم؟ وایي چې شعبه په شعبه ګرځې، ماته وایي چې ورته محرم دې راوله به پاته کنه، او تقاوت هېڅ شی نشته دي. حتی وایي چې موږ خپله په دې باندې نوی سیستم جوړوو، موږ خپله تعینوو. هغه کسان چې په تېر حکومت کې کار کړی دي موږ سره هېڅ ګډون نه لري په دې حکومت کې. یعنی دا د چا غخزي لکه ما وند چې په کیر حکومت کې کار کړای، یعنی کزه په افغانستان کې وو مسلمان، ما ته نور د کار زمينه دي نه زم فائدې. وای چې د کیر حکومت چې ول بس ته بل زیب خپل کار، نو د دې لپاره ازيات اقتصاد ټول خراب شوی دی په افغانستان کې. ټول شي مخکې یو با یو ول وس د چاند هغه پیسې خلک که مخکې یو قطر غوړي مو په څه وخت سم وس زه نه خلو، یا کې کار څه دی نه داس نه شروع چې په دې سره مې وس په څه باندې. نو تاسو کې لوکه چې په کور کې هیڅ نارینه نه یو ټول د ښځې هغه معاش ښځو چې هغه په دې دفتر نه او کور کې مصرفوو هغه هم په بند کې رقم زندګي دلی ده. او هغه کومکونه هم چې راځي کومکونه چې افغانستان ته راځي هغه کومکونه فقط هغه چا ته ورکول کېږي چې سړی په ښځې پلس کې نه نیسي او چې اجازه نه سده د ښځو په سړیانو په قطار کې ودرېږي. تاسو منتظر اوسئ چې هر وخت محرم پیدا شي او یا به بل ځای بل نفر به پیدا کوي چې هغه راسي د تاسو په نفو باندې ودرېږي. نو دا خو ډېر مشکل تمامېږي چې دا شان
موږ دوهمه میلمنه اوژی امیل له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې. اوژی جانې مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تاسو نه مننه زه خپل سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشاله یم چې تاسو سره نن دې پروګرام کې یم.
سلامت اوسئ اوژی جانې. لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې تر ډیره ښځو خپل وظیفې له لاسه ورکړې دي، که څه هم اقتصادي وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د یو راپور یادونه به وکړم چې وایي چې که ښځې له کار څخه و ایستل سي او همداسې مخنیوي له کار څخه دوام وکړي، د افغانستان کورني ناخالص عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې رقم دایسي. پر دې موضوع باندې به ستاسو نظر هم واخلم، په دې اړه تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ.
واقعا دغه ویساګری چې شوی ده تر دې به هم زیات وی حالت بالکل، یعنی یو نورین خواتزی بشری نورین دی. ام دا اوس مون په دې حالت کې اوسېږو، خلک صرف په رادیوګانو کې خبرې کوي، ناری پورته کوي، اما خلک ام دا اوس د ولګې نمري دومره یو بد حالت حاکم دی. یعنی اقتصاد خو د یو ټولنې د هستې او د بقا دپاره یو اساسي زیربنا ده، او که دا نه وي، که ایس آمد نه وي، یو نامعلومه راتلونکي دپاره خلک برخلیک دپاره انتظار وباسي چې ایس د امیدونو لارې تړلې وي. نو ته فکر وکړه چې څومره سخته ده. همدا اوس چې زه د کوره بیرون لاړ شم یو حالت ګورم، یو رقم زه جګرخون شم چې دا خلک بیچاره غریب د لاسونو د لمن نه دې کلک نیسي چې راکړه او تم نه لري. ته باور وکړه چې دا بیخي وحشتناکه ده. زه بیخي مریض یم، یعنی ډېر حالت خراب دی. که دا دوام وکړي خلک خو په میډیا کې پر رسنیو کې ناری سوری پورته کوي، اما داسې څوک نشته چې مسؤلیت واخلي او واقعا لاسنیوی وکړي. د ولږې او د فقر و بیچارګۍ چاره نه کیږي، او د دې په مقابل کې غلا کیږي، ناامنی کیږي، جنایي جرمونه بیخي زیات کیږي، وژنه کیږي. ځکه چې که یو څوک وږی وي نو دوکان کې چې څه پراته وي هغه ته نه اخلي هیڅوک. ته باور وکړه زه د یو ثانی شاهد یم، په دې مکریانو کې په مارکیټ کې یوه ښځې یو پنځه دانې ډوډۍ اخیستې وي، یو سړی راغی دی ته نه چور کو، بس دې ښځې چیغې نارې سورې ټول ورته وکتل. هله دا سړی چې ګیر کړي، دا سړی ویلې مورې راځه، ویلې دا خلک یې چې ګیر کړي، ویلې راځي چې اصلي غله درته وښیم. دې ټولې ځان سره کښ کور ته وړي دي، چې کور ته ویني چې ټول د څه ظوف دي، څو د ولګې ناغه شوي دي، او چې دا ډوډۍ ماشومانې ګوري دا اخلي، او یو بل ته نه وایي همدا غټ غټ مړۍ په خوله کې اچي، او دا خلک دې حالت ته ګوري. دا ښځه چې لیدلې دي دا ښځه وایي بېخي ما وژړلې، وایي 200 روپۍ را سره وو، دا مې ورته ورکړه. ته فکر وکړه چې دغه حالت چې جهان ور باندې خبرې کوي مګر عملاً هیڅوک لاسنیوی نه کوي. موږ د وحشت په یو جزیره کې اوس پراته یو.
که تاسو د خپل وظیفې په اړه راته وست، تاسو اوس وظیفه مخکې مو درلوده، آیا خپل دنده مو له لاسه ورکړې ده؟
بلکل خوجانی، زه په کور کې یم، او هیڅ امکانات نشته د بیرون په ښځو باندې. خو د کار ټول هغه دروازې تړل شوي دي، کار نشته د نارینه و د پاره نشته او د ښځو د پاره نشته. ته باور وکړه چې دا وطن که خلک وایي چې نیمایي برخه یې مېرمنې دي، نیمایي برخه نه دي. مونږ زیاتې تر نیمایي، مونږ ډېرې ښکلې ګلاب ګلاب ځوانان خپله لاسه ورکړه، ټول کونډې رنډې بیچاره چې دغه د اقتصادي هغه بار ټول د ښځو په اوږو باندې پروت دی. او که کلي بانډو ته ځي هم ولږه داسې حتی رسېدلی دی چې دغه بشري وجدان ته ټکان ورکوي. ته باور وکړه چې زه اطرافو ته څو ورځې مخکې تللی وم، تر اوسه پورې زه مریض یم. دا تاوتریخوالی دی. دا باور وکړه، وایي چې تاوتریخوالی هر هغه عکس العمل چې د انسان روان که په لفظي لحاظ وي، که فزیکي لحاظ وي، او که په رواني لحاظ وي، چې انسان متاثر کاندي ته فکر وکړه دغه بعد اقتصاد چې هیڅوک مسؤلیت نه نیسي چې څه وکړو څه تدابیر ونیسو څنګه باید مخنیوی وشي څه لارې چارې وګورو هیڅوک نشته چې داسې بې امید یوه خبره موږ ته وکړي دا ډېر واقعا دردونکی دی.
بله تاسې د کلي وضعیت یاد کړئ، تاسې که د خپلو سترګو لیدلې حال هم راسره شریک کړئ.
خو باور وکړه چې په کلي کې نور کروندې وچکالي یعنې دوی دومره ځپلي دي، دوی هماغه د یو کال هغه څو فاصله چې ورکول کېږي د هغه دپاره انتظار وباسي، حتی د هغه د مصارف هغه چې څه لاسته راوړي د خپل حاصلاتو هغه د کور دپاره د یو کم وخت دپاره همغه نه کېږي. دوی د خپل ځانونو دپاره وایي موږ پورونه کړي دي، موږ چې شی پیدا کړو پور والا ته ورکو، پور وی په مونږ باندې پوهیږي چې دوی څه نه لري، مونږ څه نه لرو په بل چا پور لرو. وی راځي دومره په شدت مونږ نه هغه کوي چې پور مې راکړي ښه زه ځان ووژنم، اوس خو هېڅ لارې چارې د امکاناتو نشته چې زه لاسته راوړم یا پور ورکړم یا خپل ژوند پر مخ یوسم. دومره سخته ده، ته باور وکړه چې د دوی هېڅ هغه محصولات چې دوی ترلاسه کوي اوس په هغه اندازه نشي ترلاسه کولی. وچکالي دوی ډېر خراب کړي دي، او د ځمکې محصول خو تاسو پوهیږئ چې په هغه عنانوي شکل په هغه عنانوي وسایلو باندې دي، دوی خو میکانیزه شوي نه دي چې هغه کم ځمکې نه ډېر حاصل واخلي، داسې هم نه دي. حاصلات څوک واخلي اوس خوراک روار کړه نشته، پیسې نشته، نقدې پیسې نشته، هغه سې چې څه لري که نه که ترکاري کوي، خصوصا زه لغمان ته تللی وم هلته ډېر ترکاري کرل کېږي، هغه ترکاري چې وړي په وخت یې نه څوک اخلي، ترکاري په وخت خرڅ نه شي، هغه ضایع کېږي، هغه هېڅ شی اصل نه راځي. نو ته باور وکړه چې هغه خپل وچه ډوډۍ دپاره دومره حیران دي، یو بل کور ته فقط خپل هغه لېږي چې مونږ ته پور راکړي، هغه چې خپله نه لري چا ته پور ورکړي. ته باور وکړه چې ډېر سخته ده، هېڅوک کتای نشي، ډېر سخته ده چې انسان هغه حالتونه وګوري چې د لږې دپاره خلک خصوصا میرمنې چې دی او کور ټول هغه فشار روحي فشار په دې باندې دی، ځکه چې نارینه یې بیکار ده او خپله چې هر څومره هلې ځلې کوي دومره نشي کولی چې یو مړې ډوډۍ ترلاسه کړي، یو مړې ډوډۍ آماده کړي خپل بچیانو ته ورکړي. یعنی خبره دلته ده چې زه د دې حالت نه واقعا زه ډارېږم، یعنی که دا یو میاشت دوه میاشتې دوام وکړي دومره به مړي پراته وي چې په جنګونو کې به دومره شهیدان نه وي چې د دې د لوږې د لاسه به خلک مري.
مدینه جانې ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسې د دې ټول وضعیت حل که یو څو خبرې وکړای سو پر دې موضوع باندې چې څنګه وضعیت بیرته سمیدلای سي، بیرته د دې بحران څخه افغانستان راوتلای سي؟
زما په نظر کې دوباره سازمان ملل په دې فشار راولي، او یا هم حقوق بشر چې ښځو ته دوباره وخت ورکوي سي چې ښځې باید کار وکړي او اجازه ورکړي چې د ورځې په څنګ کې دا دفتر کې چې کار کوي موږ کار وکړو. خیر ماش د لږې حتی دای چې فکر زیات وخت بعد مې خدای چې نفر کار وکړي، موږ دومره اجازه حتی نشته چې کار وکړو. که چیرې بېته ارګانونه لکه سابق لوی سرنولي وه، حقوق بشر و وزارت امور زنان و او داسې نور، حتی دا چې او زه کې هغه کارمندانو چې کار کولو تلاشي په څنګ کې ښځې چېرې اوس هغه کار نه لري، ټول بېکار په کورونه ستي. یعنی بېته زموږ ته زمینه مساعده کې هغه ایجاب هم چې دوی وایي هماغه ایجاب به کوو، هېڅ مشکل په ایجاب کې نه شته، یعنی په ترس د لباس کې، خو صرف موږ ته د ازادي د کار راکړي، موږ ته د ازادي د پیشرفت راکړي چې دوباره موږ په خپلو پښو ودرېږو، او موږ دې ته ضرورت لرو. او د دې دنیا نه نړۍ نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي په افغانستان باندې، که چېرته مذاکرو د لارې کېږي، که چېرته په هر طریقه کېږي چې د دوی سره خبرې وکړي، او موږ ته بېرته دا زمینه مساعده کړي چې موږ بېرته کار وکړو او خپل هغه مصرف د کور واچوو او خپل ځان ته یو څه برابر.
طالبان وایي چې موږ یو چوکاټ جوړو چې د هغه د مخې به بیا وښځو ته د کار زمینه برابرېږي، اما ستاسو په نظر د یو ښځې په توګه دا وضعیت ولې روان دی؟
خو جانې اوله دوره زما لکه نن لکه پرون یادېږي، زه علمي غړی وم وزارت معارف کې تدریسات ثانوي کې، دوی ویلې چې مونږ ښځو ته بیا اجازه ورکوو دا کوو هغه کوو، یو دوه میاشتې مونږ لاړو، مونږ ته حاضري به کښته کېده، ما به چادري دغسې په عمومي سړک په غاړه کې وړو، داسې به پرته وم، هغه امزاګانې مې کولې، زما وېرېږي واقعا. دوی ویل چې مونږ اجازه ورکوو، اجازه ورکوو، د اجازه ورکولو کې او زمینه مساعده شي 15 کاله تېر شو چې تر څو دوی ختم شول. نو نن چې دا وایي هماغه حالت زمونږ یادېږي چې دوه میاشتې وروسته مونږ بیخي هغه حاضري ته مونږ ته دروازې کې وویل چې نور مه راځي، نه تاسو ته نور معاش دی، نه ستاسو لپاره نور حاضري ده. هغه بیا په کور کې مونږ څومره وختونه تیر کړو، یو کار بل کار، څومره سخته وه بیکاري کې، مشکلاتو کې مونږ څه حالتونه تیر کړو. او نن بیا هم وایي دی چې دومره استعداد لري چې زمینه مساعده کوي چې یو ښځه هر ښځې دپاره به موټر ولاړې وي تر کوره او تر تعلیمه پورې ځي، تر کاره پورې ځي او کور ته راځي. دا ناممکنه ده، دا یو خیال دی، دا محال دی، دا ناممکنه ده. د دوی کې زه دا استعداد نه ګورم. دوی دې دا زمونږ بانکي نظام دي سم کړي. دا دې خو حداقل دوی امید خلکو امیدواري دپاره په میډیا کې هره ورځ څرګند شي، یو امید ورکړي. خلک حیران پاتې دي چې دوی څه کوي. بالاخره دوی همدومره کوي چې که میډیا کې دوی وځي، طالب ورور په خارجي رسنیو کې نړیوالو ته وایي چې مونږ د دوی عزت تر پخوا ډېر ښه ساتلی دی. دوی په کورونو کې دي، معاشونه ورته ورکول کېږي او دنیا ګل ګلزار دی. خبر نه دی چې څه حالت په مونږ تیریږي. ایله کوم چې زما آواز اتمن زموږ آوازونه باید تاسو هره ورځ هر وخت دا پروګرامونه ونیسئ او چې دروغ دې نه وایي. ځکه دا حالت چې مونږ ګورو چې د ټولو په مخ لارې تړل شوي دي. یو محکمې ته زه لاړم، هلته مې کار و، بس دومره په ما په کار شو چې بې نامحرمه بله ورځ دلته اجازه نشته چې ننوځي. نو زه د کوم سړي لاس ونیسم چې زه لاړ شم یو چیرته؟ دا د څومره سخته ده. زه په خپله په دې سن کې مالې نه یم چې زه یو محرم یا که نه یې، نه ویل اجازه نشته. نو خبره په دې کې ده چې ستونزې بلا ډېرې دي، خو دوی د دومره د چا خبره همت وکړي چې دا د اقتصادي امکاناتو دپاره زمینه وسایده کې کار دپاره فکرونه وکړي چې دا خلک میرمنې او نارینه حداقل په کار شي، ته په تعلیم شي. نو خبره دلته ده چې د دوی خبرې چې وي نو ما یو خبره رښتیا نه کوي، د سړي زړه چوي. دوی که ورته ووایي چې تاسو دا کارونه خلک څېړنې کړي، دا تاسو داسې وایي خدای دې نه کړي. نو دوی سره بیا وایي څوک چې وایي زه چې نه شرمېږم ما به څوک وشرمیون. نو څوک دوی سره بیا سند وباسي چې دغه ده او دغه ده.
اوس هم زه غواړم چې د ځینو اوریدونکو چې موږ ته یې د فیسبوک له لارې خپل نظرونه پرې ایښي دي پر همدې موضوع باندې، هغه له اوریدونکو سره شریک کړم. ولی الله محمدی پر فیسبوک د ازادي رادیو پر پاڼه باندې تر همدې موضوع لاندې لیکلی دي چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، باید د اسلامي اصولو په بنسټ ښځو ته خپل حقوق ورکړل سي او زموږ د ژوندانه په هر چاره کې ښځو ته ضرورت لرو. هغه که معلمه وي، طبابت وي، پولیس وي، استخبارات وي، تجارت او یا هم بل ځای. متاسفانه که ښځو ته د کار اجازه ورنکړل سي او خپل عایدات ونه لري، په ټولنه کې به د فحشا مخه ونه نیول سي. بل اوریدونکو لیکلي دی محمد قاسم زواک، په افغانستان کې د ښځو نور کارونو ته نه پریښودل دا هغه لاملونه دي چې ښځې د بد اقتصاد سره مخامخ کوي، او کچیرې په راتلونکو کې داسې حالت وي نو ښځې له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ کیږي او هیله ده چې دا وضعیت باید نور حل سي. همداراز کامران مشال لیکلي دی چې ما پخپله هم وظیفه له لاسه ورکړې ده او هیله ده چې نوې حکومت خلکو ته د کار زمینه مساعده. اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه واوریده. په دې خبرونه کې زلمش سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوس د دې خبرونه وخت پای تر رسیدلې دی. لخپل ملمنو څخه ډیره مننه کوو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
مریم زمی تور د بابا یما
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیانا شوم